سلام نو وخت بخیر د افغانستان په وخت شپږ بجې دی تاسو آزادي رادیو ته غواکیست مخکې درې چې د خبرونه مطالب تلر شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې دغه پخوانی وسنی چې پوړو امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه به په بې ترتیب وتلو کې مستقیمه برخه لرله د دې کار هدف دا چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه ان بي سي نیوز تلویزیوني چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرمپ ټیم په 2018 کال کې له افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو دا ټیم به د تخلیه د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي د راپور له مخې د معلوماتو لیب امریکایي چارواکي او لوی بلې سرچینې چې له موضوع خبره به ترلاسه شوې دي د افغانستان خبرلانو د ملاتړ سازمان وایي چې په هرات ولایت کې په تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې رسنۍ ازادي بلکې د ولس اساسي حقوقونه هم اخیستمنوي د سازمان پرون یکشنبه په خبر پڼه کې د طالبانو غوښتي چې د ډول بندیزونو پای ته ورسوي او د رسنۍ خپلواکۍ ته درناوی وکړي یو زلزله چې شدت یې د رختر په کچه سلور درجه وه نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې د ریسکوري والکینو په نوم زلزلې سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشوه او مرکز د فیض آباد د ختیځ په 28 کیلومتره کې تر ځمکې څه کم 98 کیلومتره لاندې وه د زلزلې له کبله د سرومال د احتمالي توانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړ شوی د کرکټ درې اخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان متحده عرب اماراتو تر 13 کلونو کشري لوبډلې سبا ته مخامخ شي افغانستان خپل لمړی مسابقه له پاکستان څخه د 10 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عرب امارات ته پلس وکټو ماته ورکړې ده روسي خبرم دا چې د غزې په بیت لایح کې طبي کارکونکو ریوټرز خبري ایجنټس ته ویل چې پرې به څو پولیسو ودانې د اسرائیل په حمله کې لسګونو فلسطینیان تمرک شو بلوخت ده تر اوسه څرګندنه ده چې دقیقا څو تنه وژل شوي خو د فلسطین د ملکی اضطراری حالات اداره وایي چې شاوخوا اویا تنه په دې ودانې کې اوسېدل اسرائیل په دې اړه څه نه دی ویلي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو .com کې اوریدلی شئ منی په ژوند به هم پوښی چې د سوار لسکسي د کورنۍ سرپرستی ورته غاړي ده
او ما ته په غاړه د خپل مرشتامي ویره د قسم د ټول بګنی نه شي پاتې راکړي د دې میډي د وګولو مخ نه ناوړي
د نومبر ولسم د ځکونکو نړیواله ورځ
د دې د لو کلونو جبران خو سخت دی مونږ په دې درې کلونو کې ډیر څه للا سوار کړ په دې هله چې راتلونکي کلونه مروخانه وي
او کونړ کې د لرګیو به مخبل وړي دودي
په کونړ کې په خواشه ده ما په خپل شه د سوخت لرګي په غستل په 2500 روپے باندې منو ولې اوس وخت ته ده 2800 افغانۍ ته من رسیدلې
پرونه کې درته نور راپور نام لرو مون سره اوسې
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولې او سفارتوي چې په افغانستان کې خپل سری نیونې پر اخیدي او قربانیان د بیرته سندو ځین لري یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سری توقيف واړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې پر ناس کې ګډون کړي خو په ډېر نور جزئیات نه دی ورکړ شوی پورته وکړي چې مرغ افغانان چې خپل سری توقيف سره مخ شوی دی وای له هم د ویر احساس لري نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارت وای د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولې سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسول محب الله طیب وپوښت خو دوی د دې راپور تر خپرې دوست مونږ پوښتنې ځواب نه کړې په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بیلابیلو پلمو په خپل سری ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او نامنې احساس لري د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
پر طوله که ده طالبان و زندان دیر ویره لدی. دوی سختش کنجه کوی. او کلا چی چوک ده زندان ووزی تل ویره و وحشت لدی. زخپلا نسم کولای پا ازاد داول فعالیت وکلم. او چیر تولار لسم. امنیتی ستونزی مهر و رزیتی گی. او ده توان هم نلرم چی هواد پریکتم.
نمیتونم. هزینه ایرم ندارم که کشور ترک کنم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته که بودم طوری بود که جاهای ما را
شاوخوای و نه په بند کې وم. هغه وی و نه کی به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. ورسته چې خوشی هم شوم، زه به غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زه به کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته یې نیولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 501.
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ ده. لدی اتیا کلونو رئیس د ورځ د نړۍ په پیلابیل ودونه کې نجونې مالکان منځي او مشران د تعلیمي فرصتونو د زیاتېدو په موخه د دې ورځې د نمانځلو په غونډه کې ګډون کوي. په دې راپور جزئیات اورو.
د نومبر ولسمه د زکونکو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې ده چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ لښپګم ټولګي ایروپورت ته زدکړې ځنډول شوې دي. طالبانو د 2022 کال د مارچ په میاشت کې تر شپږم ټولګي ورپور ته انجونې د ښوونځیو له دروازو وګرځولې او اعلان وکړ چې د انجونو د متوسطې او لیسې دورې زده کړې تر ثاني امر پورې ځنډول شوې دي. ځکه چې درې کاله مخکې له شپږم ټولګي فارغه شوه او درسونه یې پاتې شو، په دې باور ده چې دا ځای شوي تعلیمي کلونه بیا نه راګرځي.
په هیڅ وجه نه جبرانېږي. درې کاله یو عمر حسابېږي چې انجونې په کلي تحصیل کولو څخه محرومې شوې دي او نشي کولای درس ته ادامه ورکړي.
یو بل زکون کې نیلاب چې له زده کړو پاتې شوې ده، په دې هیله ده چې راتلونکی روښانه شي.
د لیدلو کلونو جبران خو سخت دی. موږ په دې درې کلونو کې ډېر څه له لاسه ورکړه، په دې هیله چې راتلونکي کلونه روښانه وي او ټولو انجونو ته د تحصیل دروازې خلاصې شي.
تر شپږم ټولګي پورته د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو پر بندېدو هم عملګرو ملتونو هم د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض وکړ، خو طالبانو دې نیوکو ته پامونه کړ او د 2022 کال د ډسمبر په 20 د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ټولو خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته هدایت ورکړ چې تر بیا خبرتیا خزینه زده کوونکي دي د زده کړو له دوام څخه منع کړي. په نړۍ کې د نجونو تعلیمي حق د بشري حقونو د نړیوال اعلامي او یو شمېر نړیوالو کنوانسیونونو له مخې تضمین شوی دی چې په دې برخه کې د طالبانو پریکړه د ښځو پر وړتیا او شخصي ودې مستقیمه اغیزه کوي، ځکه چې زده کړې د ښځو لپاره د ځواکمنتیا یوه اساسي وسیله ده. د بشري حقونو نړیوالو اړیکو څیړونکی ډاکټر حکمت الله حکمت د نجونو پر زده کړو بندیز له بشري حقونو څخه سرغړونه یادوي.
د زده کړې مسله د بشر د حقوقو د بنسټیزو غوښتنو څخه ده. کوم حکومتونه چې د زده کړو په وړاندې باندې تر هر نامه لاندې خندونه ایجادوي، دا د بشر د حقوقو څخه سرغړونکي حکومتونه دي.
د انجونو او ښځو د زده کړو بندیز د افغانستان پر اقتصاد هم اغیز کړی دی. د یونیسف د 2022 کال یو راپور ښیي چې د دې بندیز له امله د افغانستان کلنی ناخالص کورنی تولید یا جی ډی پی شاوخوا 2.15% زیان لیدلی دی. د یونیسف د 2022 کال د تحلیلي راپور له مخې که چیرته د افغان زده کوونکو انجونو شمیر 3 میلیونه ته رسي او دوی خپلې ثانوي زده کړې بشپړې کړې وای، نو د کار زمینه ورته برابره شوې وای چې لږ تر لږه 15.4 میلیارد ډالر به د افغانستان اقتصاد ته ګټه رسولې وای. د یونیسف راپور زیاتوي چې د بندیز د نجونو د ژوند کیفیت خرابولو تر څنګ د ماشومانو ناوړه ګټې اخیستنې، جبري ودونه او انساني قاچاق خطرونه هم زیات کړي دي. په افغانستان کې د نجونو د زده کړو بندیز د دوی پر رواني روغتیا ژور اغیز کړی دی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر کمین ساپای په دې باور دی چې هغه نجونی چې پر رواني ناروغي اخته کیږي چې د تحصیل د دامي مخه نیول شوی وي،
د هغه نجونی چې هغه د تحصیل سره او د تعلیم د پرمختګ سره ډیر علاقه مندي درلودل او غوښتل چې خپل هیوادوالو ته د خدمت یو ټولګه مصدر وګرځي، د تحصیل ادامه بنده شوې ده او د مکتبونو د خنځو دروازې د مخ منی بندي شوې دي. نو په ټوله کې ډېر رواني او ذهني ستونزې او ډیپریشن دوی ته پیدا کړي دي چې هغه پاینده کې صحت لپاره ډېر نور هم په تاوان او په زیان باندې واقع کېدلی شي.
په نړۍ کې د نومبر 18 د زکونکو د نړیوال ورځې په نوم د دې لپاره نمانځل کیږي چې د 1913 میلادي کال د نومبر په 18 د پراګ په چارلس پانتون کې نازی ځواکونو پر محصلینو برید وکړ، یو شمېر محصلین ووژل او یو شمېر یې بندیان کړل. دوه کال وروسته تر دې پیښې د زکونکو نړیواله کنګره د برېټانیا په پلازمینه لندن کې جوړه شوه چې پکې د نړۍ له بیلابیلو سیمو څخه زکونکو پکې ګډون وکړ. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې د نومبر 18 د زکونکو د نړۍ ولورسی پتوګه ون بنزل شي. د غورز اوس د زکونکو دیوالي د زکړې د حق او پنړۍ کې د تعلیمي فرصتونو د لازیتیدو او پرخیدو لپاره هر کال ان منزل کیږي. د دې ورځې درمنځلو یو اصلي هدف د زکړو پر وړاندې شته ستونزو ته د پاملرنې جلبول او د خوانیزو اصلاحاتو هڅول دي. سره لدې چې دا ورځ را رسیدلې او د دې ورځې د منځونو پر مهال به هم نړیوال یو ځل بیا پر طالبان غږ وکړي چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو پر مخ د خوندو دروازې پرانیزي، خو تر اوسه د تیرو دریو کلونو په ترڅ کې د ډلې په کور دننه او بهر د دې بندیزونو پر وړاندې د پراخ خبرګونونو او غوښتنو سربیره د خوندو دروازې د نجونو پر مخ نه دي پرانیستي.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په پیلېدو دی، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. دوی وایي د بېلابېلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. زموږ همکار په کابل کې لیوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورته غاړې ده.
شپیت کلنا زربیبی وای د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردا به د وتلو هیڅ لار نه ده ورمانه. دا چې د کابل په ختی سیمه پل چرخی کې اوسیږي، خپل هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوې بند او بلې د زوی میرمن ده، د یوې 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورپغاړه ده. زربیبی وای په ځمکه د سر سویر نه لري او په اسمان ستوري او په دومره لوی شمیر د کورنۍ غړي د ژوند له سختۍ سره مبارزه کوي. وای نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
او ما ته په غاړه د خپل مرسته مې ویره د قسم د ټول بګنې مې د شپې تیره کړې د دې مې دې ګولې مخ نه ناوړي څنګه مې خوږیږي تکلیف مې زیاته. نو دا ګوندان چې ته 16 کیلو راولې کې څوک سوزی راولې هغه د خانس بزوی ښه یې بزوی ښه نه یې چیم نه راځي.
زربیبی چې د پکتیا اصلي اوسیدونکو د وای په خپل کلی کې د استوګنی هیڅ ځای نه لري، دا وای د جمی پراتک چې هیڅ ډول تیارې نه ورته لري حیران ده چې سبق وي. لوی خو د ماشومان ناروغي او بل خو په کور کې د سون تو کو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د جمی په موسم کې به له سخت سونزو سره مخ کړي.
نو خلا دې سره ورور دې ګړ و د شاله تو کې چې دې فند په کور کې وړي چې مان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي ولات احاد شاریا نیو ګر بخاري نه لرو لرګاین لرو کریا دار باندې لونی سوی کور کې مې چې شهر ته ناسده.
زربی بی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلا بیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي سید اعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستان وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ پر یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلی، خو د زربی بی پشان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېری افغانان، هندوان او سیکان له دغه هېواد وتلي تشه احساسېږي او هیله مند دي چې یوه ورځ بیرته خپل وطن ته راستانه سي. نور جزا د عبدالی سپوږمۍ په راپور کې
ټول کابلیان ټول هېوادوال پسې خفه دي، کاشکې دوی د وطن نه نوی وتلي، د وطن ټول وطن دی.
د کابل د کارته پروان سیمې اوسیدونکو زبی ولاو نوموړی وایي ل افغان هندوانو او سکانو سره د ښه ګاونډیتوب خوږې خاطرې لري.
نو د مو ښه خاطر از نور په خپل ما هم غلطه کور می درلود، د می همسایګانو او ګاونډیانو حکومت بعده خاطره زندرو په ورځنی ژوند کې هم ښه خلکو سره په ښه رفتار کول الله او نور معاملات کې ډیر صاف او بدون د کوم جنجال او غند معاملات کول.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي دا چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډیری افغان، هندوان او سکان له دغه هېواد وتلي تشې احساسېږي او هیله مندي چې یوه ورځ بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. افغان، هندوان او سکان په افغانستان کې په بیلابیلو کارونو ډیر د درملو په سوداګرۍ، صرافۍ، بزازۍ، اتاری او یوناني طبابت بوخت وو. د ننګرهار ولایت اوسیدونکو محمد آصف وایي چې په یاد ولایت کې لمیشتو افغان سکهانو د یونانی طبابت په برخه کې ښه مشورې ترلاسه کړې دي.
خلکو نو او چاته کوم مزار یا بل څه نو همیشه به د خلکو سره ښه کول په عموما کې د یونانی طب له لحاظه نو کله کله ورغلې مخې مشورې امتیازې په بعض مواردو کې.
د کابل اوسیدونکو احسان الله هم ترې خاطرې لري.
یو ورځ په خپل موټر کې روان وم، نو د سړک په غاړه باندې اوسې کور ولاړو، نو ما وښتل چې د موټر ودروم تر هر ځای سيزي ورسو. نو د کله چې د موټر ته راځو څو ډېر خوشاله وو، پلیر خلک هجه خبرې کولې. نو کله چې خپل منزل ته ورسېدو ډېر تشکر یې وکړ، د پلیر خوږه لهجه مننه وکړه. نو اگر چې مو موټر ټیکسی نه خو دوی بیا هم د پیسې را کولو ټینګار یې کاوه. نو دا سه یو ښه خاطره لرم چې په موټر کې موږ سره ډېر ښه راوي او ډېر ښه خبرې کولې.
دا چې دا مهال په افغانستان کې په کوم شمیر افغان، هندوان او سکان ژوند کوي، هڅه مو وکړه چې د دوی د استازي او د طالبانو حکومت لویان زبی الله مجاهد وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د بیلابیلو راپورونو پر بنسټ له کورنیو جګړو مخکې په افغانستان کې تر یو لکو پورې افغان، هندوان او سکان اوسېدل، خو اوس شاوخوا 4 میاشتې وړاندې په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په چارو کې د امریکا کمیسون ویلي و چې اوس یوازې 6 کسان پاتې دي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان، هندوان او سکهانو ته افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی وو، خو په وروستیو کې له دغه هېواد د دوی د وتلو مهم لامل نه خوندیتوب او پر عبادت ځایونو یې بریدونه ګڼل شوي دي. د 1400 لمریز کال په تلمیاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کابل په کارته پروان کې د د دوی پر یو مذهبي ځای ګوردواري وسلوالو کسانو برید وکړ، چې هغه مهال د دوی استاذ او ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مذهبي مراسمو ځای ته یې زیان اوخته دی. د 1401 مریض کال د غبرګولي په میاشت کې بیا په همدغه مذهبي ځای ګوردواري داعش وسلوالي برید وکړ، چې هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د خبر له مخې د یو طالب په ګډون دوه کسان پکې ووژل شول او وطن نور ټپیان شول. تیر جمهوري نظام کې هم د کابل په شور بازار او د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې پر افغان هندوانو او سکهانو خونړي بریدونه شوي وو، چې لسګونو دوی ته پکې مرګ ژوبلا وښتی وه.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین ولسمشر لی شی جین پینګ سره په خپل وروستي رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو ودونو ترمنځ د خبرو اترو دوام ضروری ده تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوېږي. د امریکا او چین مشرانو تیر شپه د لړم شپږ ویشتمه د بیرو په پلازمینه لیمیا کې د آسیا پیسفیک د اقتصادي همکاري سازمان پیک د غونډې په څنډه کې سره ولیدل. نور تفصیل پر راپور کې
د سپینې مړۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل، د خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه ځي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو، خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وي. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دوړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدی چې لوړې ژورې لرلې، خو باثباته او لګټورو خبرو او همکاري سره ملې وي. دوړو مشانو لخپلو علاني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علاني خبرې وکړي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندیښنې وړاندې کړې. ټاکل شوې ده چې د چین او امریکا د مشانو لدې کتنې شاوخوا دوه میاشتې وروسته ډونالد ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته لدی چې د ټرمپ نوم واخلي وویل، چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا شمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوی و. ټرمپ د خپل کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور لمخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د صلاحکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت صلاحکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د کونړ مرکز صدابات او نورو اورو سیمو اوسیدونکي وایي د ژمی را رسیدو سره د سون توکو او په ځنګړ ډول د لرګي وبې مخبل وړېدو دي او ورسګونی شي کولای چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي واخلي. د دوی په وینا چې د ولایت په غرنوي ساحو کې د سیړلو د سیړیو او نوري ونی ویل کېږي، خو ډیری نور ولایتونو ته انتقالي چې هم د کرین خلونه لور کړی دي. نور تفصیل پر راپور کړو.
لا خبرونو ور اخوا
د اسدآباد اوسیدونکو ګل محمد ازادي راډیو ته ویل هر ورځ له غرانی وسیمو په لرګیو بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي، چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بې لوړی کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل، خو په دې وروستیو کې منګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي، په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیاته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای پخوا به 50 کیلوی من لرګي په 200-250 افغانۍ وخستل، خو اوس یې بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پخوا شته ما په خپل شې د سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو، ولې اوس وخت کې شته 200-300 افغانۍ ته من رسېدلې دي. په ظاهر ول کې چې موږ ځاړه لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو پټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولي یو کورنۍ د انکم لا سره وړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کوي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي، خو د څیړي ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځینو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوي دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي، نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي، تر ځمکې لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي. نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوي وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندو کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونو ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا کنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وښنی د دې بختنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټه چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټې نه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسیدونکو د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سوند توکي له کومه کوي.
تیوران کرخی سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکو وایي چې د ژوند له ډیرو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. دوی د څښاک پاکې اوبه، روغتیایي خدمتونه، د ماشومانو د زده کړو لپاره ښوونځي او د کرنې د برخې لپاره د وړو بندونو تړل د خپلو مهمو اړتیاو په توګه ګوته په یادوي. نور حال د نجیب الله خپل ریپورت کې.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لری پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقې، کڅکۍ، سنځلي او شودي ککړي اوسیدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي د حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې اوځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته ویل:
بستا په غرینه کې چنې دي، خوې بواسې د واجې میر د څلې بنښتہ
کچین اشتا غنزا خود بواسطه به واجه چکیم دی میری بنشتا دا دوله بتر بادشاہی چکیم دو مشترا کوما کته نته شوای
د گوربزو د جوری سیمی او د دې زاید نګدی کلی اوسیدون کی چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسیږي روغتیایی خدمتونو او دوا درملو ته هم لاسرسی نه لري. د یاد سیمی یو اوسیدون کی ګل نایب خان وای دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوس خارته ورسوي.